د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومی اجدې 15مه د جنوري 15مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو. او رې چې ملګري ملتونه وایي هر میاشت د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په زرګونو لاریو کې خوراکي مواد رسوي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. ترکیه کې د ناقانونه کډوالو د نیولو په لړ کې پولیسو لږته لږه 99 افغان پناه غوښتونکي نیولي. ترکی رسنیو د دغه هیواد د پولیسو په حواله پرون یک شنبه خبر ورکړی چې دغه کسان د شنبې په ورځ د ترکیې په ارزنجان ښار کې پر یوه لویه لار د تلاشي پر مهال په یوه لارۍ کې موندل سوي. دا لا څرګنده نه ده چې آیا دغه افغان کډوال به افغانستان ته ولیږل سي کنه، خو مخکې اکثر کسان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته استول سوي. د نیول سویو پناه غوښتونکو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو اکثره افغان کډوال هڅه کوي چې د ترکیې له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د لوږې او خوارځواکۍ له لوړې کچې سره مخامخ دی. اوچا پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې په 2024 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوامداره مرستو ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه سي چې کورنۍ کولی سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په هیواد کې د لوږې مخه ونیسي. په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د لوړې کچې په اړه اندېښنه داسې وخت شول کېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاري کچه لوړه سوې ده. سپینی مانی پرون یکشن به وویل دا مناسب وخت دی چې اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات محدود کړي. دا په اصل کې ده چې د اسرائیل رهبرانو یو وار بیا د فلسطینیانو په دې قلمرو کې د واکمنې توندلارې ډلې حماس په وړاندې د خپلو عملیاتو د شدید کولو خبره کړې ده. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د خبر له مخې په غزه کې د دې جګړې نن 101 ورځ ده او دا څرګندونې د دوړو نږدې متحدانو ترمنځ زیاتېدونکي اختلافات څرګندوي. په همدې حال کې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله ډلې د میزایلو په حمله کې د دو اسرائیلي ملکیانو تر وژل کېدو وروسته پرون هم د اسرائیل جنگي الوتکو په لبنان کې ځینې اهداف وویشتل. د ډزو دغې تبادلې اندېښنې ولاړې کړي چې د غزې ناکراري شایي ټولې سیمې ته جګړه پراخه کړي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر 8مې چې په غزه کې جګړه پیل سوې تر اوسه 23,918 کسان وژل سوي او تر 6,000 زیات نور ټپیان سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه ارقام تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. انقری پرون اعلان وکړ چې د 9 ترک سرتیرو د وژل کېدو په ځواب کې یو وربیا د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو پر اهدافو یو لړ هوایي حملې کړي. د ترکیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي د ځان د دفاع له حق سره سم یې د عراق او سوریې د شمال په ځینو برخو کې د وزارت په وینا پر تروریستي اهدافو هوایي حملې کړي دي. د ترکیې 9 سرتیري تیره جمعه د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی له غړو سره په نښته کې وژل سوي وو. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې ترکیې ادعا کړې چې ویشتل سوي 24 اهدافه هغه کورونه او د ګازو فابریکې وې چې د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی کارولې. ترکیه دغه ګوند یو تروریستي سازمان ګڼي. د پی کی کی وسلول له 1948 کال راهیسې د ترکیې د دولت په وړاندې جنګیږي. پرون هم ترکی رسنوي خبر ورکړی و چې انقره د شنبې په ورځ د سوریې او عراق په شمال کې د پی کی کی ګوند 45 اهداف ویشتلی دي. د بریتانیا د استخباراتو د راپورونو له مخې د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه به د روسیې پر روغتیایي خدماتو هم اغیز وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه وویل چې روسي ملکي وګړي په خپل هیواد کې د جګړې اغیزې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له لارې احساسوي. د دې وزارت په وینا د روسیې روغتونونه د درملو لکه انټیبایوټیکونو له سخت کمښت سره مخامخ دي. روسیې تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښولی. پر اوکراین د روسیې د غیر مهاجر غل څه وخت وروسته 2 کاله پوره کېږي. د څه باندې 80 هیوادونو استازي د سویس په داوس ښار کې د اوکراین د سولې پر فورمول بحث کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اګنازیو کاسیس د یکشمې په ورځ رسنیو ته وویل هدف دا دی چې له روسیې سره د یوې پروسې د پیل لپاره چمتووالی پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وویل د روسیې پرته دا پروسه ممکنه نه ده او هڅه کیږي چې روسیا دې بهیر ته راګډه سي. د سولې فرمول د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي لخوا مطرح سوی دی. د دې ناستې ګډونوالو ویلي بحثونه د جنګ پر ختمېدو، د روسي پوځیانو پر وتلو، په جګړو کې د جنایتونو په اړه د عدالت پر ټینګښت او په راتلونکي کې د جګړو د بیا پیل پر مخنیوي متمرکز دي. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن دوشنبه دې غونډه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته ورسیږي. د هندوستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له افغانستان څخه دویمه شلاوره مسابقه هم وګټله. په دویمه سیالۍ کې افغانستان د 103 منډو هدف ټاکلی و او کوربه لوبډلې په 14 اوور کې د 4 وکټو په تاوان سره پوره کړ. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه په 15 توپونو 25 منډې وکړې. دغه راز نجیب الله زدران 23، مجیب رحمان 21 او کریم جنت 40 منډې وکړې. کوربه لوبډلې د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه تر روانه چهارشنبه پورې په بنګلور کې کیږي. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر میاشت 8500 لاری مواد د افغانستان لورو پرتو سیمو ته لیږدوي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د لورو پرتو سیمو اړو کسانو ته د مرستو رسولو هڅې نسپموي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان څه باندې 9 میلیونه وګړي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا اړتیا د ژمي پر مهال لا پسې زیاته سوې ده. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دوی غذایي مرستې به د ژمي پر مهال له لوږې سره د مخو افغانانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ لار وي. WFP یکشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه په غور کې یوې لرې پرتې سیمې ته د موادو د انتقال یو ویډیو خپره کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل بیان کې ویلي دا لاری څو ورځې په سابل عبورو لارو مزل کوي څو اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ډبلیو ایف پی ویلي هر میاشت په غرنیو او سابل عبورو سیمو کې د 2500 لاری مزل کوي څو ډاډمنه کړي چې اړمن خلک له مرستو پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي تیر 2023 کال د افغانستان ګوټ ګوټ کې اړمنو خلکو ته 3.5 لک ټنه غذایي مواد رسولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان څنګه د موادو د لیک دی لوجستیک د برخې مرستیال بشارت احمد د موادو د لیک په باب په یو پیغام کې ویلي موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي. موږ په بیړنیو حالاتو کې د دغو خدماتو رسولو ته ژمن یو. زموږ په هڅو سره غذایي مواد هغو ته چې اړتیا ورته لري په وخت رسیږي. افغانستان کې د لورو پرتو سیمو اکثره لارې د ژمي پر مهال واوري د ورخت په خاطر ډیر وخت تړلی وی او اړمنو ته په وخت مرستې نه رسیږي. WFP مخکې خبرداري ورکړی چې تیر کال د کافي بودیجې د نشټوالي په سبب دوی د مرستو کچه راټیټه کړه. اوس دوی یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. WFP ویلي اړمنو ته د مرستو رسولو په خاطر د ژمي په اول فاز یا برخه کې 6.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د لکونو افغان کډوالو راستنېدو خوراکي مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاته کړي او مرستندوی ټولنې وایي که لازمه بودیجه په واقعي ورنه کړل شي ستونزمنه به وي چې د لا زیاتې لوږې او بشري بحران مخه ونیسي.
ومردل چې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د دوی زرګونه لارې غذایي مواد هر میاشت لورو پرتو سیمو کې اړو کسانو ته رسوي. تبد اصل کې د چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بیوزلۍ او بیکاری د پراخېدو راپورونه زیات سوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبردارایو د سیستمونو شبکې په خپل نوي راپور کې د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې د خوراکي توکو د کموالي د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه شبکې د شمې پورس په خپل راپور کې ویلي چې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورونایو لاسرسی له عادي حالت کم دی. دا هم تفصیل.
قحطی لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا فیوس نت د افغانستان په ځینو برخو کې د بیلابیلو لاملونو له امله د خوراکي نخوندیتوب د ناورین د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. یادې شبکې د شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د دریم فاز ناورین به د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې پراخ شي. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورنیو لاسرسی له عادي حالت څخه کم دی. په راپور کې دا هم راغلی چې د باران موسم له پیله د لسونیو په تیریدو سره هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې باران نه دی شوی او دې کار د کروندګرو په حاصلاتو او په ځانګړي ډول د غنمو پر حاصلاتو منفي اغیز کړی دی. په همدې حال کې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمیر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د منی موسم پای ته رسېدلی او د ژمي له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو واوره او باران نه دی شوی او دوی د خپلو حاصلاتو په اړه اندېښمن دي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر فیروز خان ظریفي ازادي راډیو ته وویل:
سږ کال هیڅ ورځ نشته، وچکالي ده. په تیرو دوه میاشتو کې یو ځل لږ باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي. غنم او نور حاصلات پنجو وهلي. همداسې سږ کال چې ګرم راغی، د میوو ونې، بادام لیوه غوټۍ کړي دي. که چیرې اوس وخت کې واوره سوا یخنی سوا، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د تخار ولایت کروندګر فضل احمد شریفي هم ورته شکایت لري:
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین، برای بخصوص در فصل
وچکالی بزگرانو تا زیان راوله، زکر چه اوز ده هنگ و غنم وقت ده او دیر غنم چینجی وحلی. بزگران دیر اندیخمن دی، زکر چه زموک پا کس پکار بد اغیز لری.
خیلی تاثیرات بدی رسر محصولات دیقان داره.
قحطی لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې په خپل راپور کې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ته په اشاره سره ویلي چې زیاتره راستن شوي کډوال غواړي خپلو اصلي سیمو ته ولاړ شي او په پوله کې یوازې د یوې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. دغې شبکې زیاته کړه چې د راستنېدونکو اصلي ستونزو لکه د سرپناه او عایداتو نشتوالي ته په کتو سره د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ به هم د دوی په منځ کې زیات شي. له پاکستان نه راستنه شوې افغان کډواله صدف ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
څو میاشتې کېږي چې د پاکستان افغانستان ته راغلی یو، پلار مې هم وزګار دي او کومه مرسته هم موږ سره نه ده شوې ده. د خوړلو لپاره هېڅ شی نه لرو، ژمی راغلی دی او زموږ وضعیت ډېر خراب دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د فقر او بیکارۍ کړکېچ په بېساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي په 2024 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. وچا همداشان څو ورځې مخکې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د وچکالۍ د دوام او شدت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د دغه هېواد کرنه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه د اقلیم د بدلون له امله اغېزمن شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي، میرمنې او ماشومان له کوم ستونزو سره مخ وي؟
ماشوم باندې مریض کیږي، خو نشي تلای، خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض ما وېستا.
په خوده د سی وخت راغله چې په خپل سترګې مې دل چې پلار راغله ده، اولاد خپل پلار نه پیژنې چې د سړی څه کوي منکره.
کوم سې سړی چې خپل میرمن او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پریږدي، ل شرعي او حقوقي اړخه دا کار څنګه دی؟
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده، د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې ل څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي.
نن امدا موضوع چېړو ملکیه مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی بی چې